سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم پایل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي له خزو سره خشونت له بشري حقوقو څخه ناوړه او وحشتناک سرغړونه ده خغلی ګوتریش نن په خپل ایکس پاڼه کې د خزو د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه باید د نړۍ په هیڅ ګوټ کې له خزو سره تشدد ونه زغمي د نومبر 15مه له خزو سره د زور زیاتی د مخنیوي نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بشري حقوقو د سار د لپوینا په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د ښځو پر ضد خشونت د پام وړ زیات شوی دی د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه په افغانستان کې خوندي دي خو دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او د ښځو د یو شمېر کارونو مخه نیولې ده چې د دوی دا کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي د بشری حقوقو د څار ډله وایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده د بشری حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیقې شمیرې نشته خو پرته له څه شکه چې په دغه هیواد کې له ښځو سره خشونت زیات شوی د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه په افغانستان کې خوندي دي خو دوی برعکس د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ښځو د یو شمېر کارونو مخه نیولې ده چې دوی دا کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي د تخار په مرکز طالقان کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شوي په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د ماسپښین د یوې بجې او 15 دقیقو شاوخوا شوې او چاودېدونکي مواد یو پل لاندې ځای پر ځای شوي وو طالبانو دا چاودنه تایید کړې ده خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي تر اوسه کومې ډلې یا کوم چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله یو لس تنه وژل شوي او لس کسان نور ټپیان شوي دي په کراچۍ کې د اور وژنې د ادارې یو چارواکي افسر علي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د راشد منهاس واټ په یو شاپنګ مال کې د اور لګېدو له امله تر 500 ډیر دوکانونه سوځېدلي او تر اوسه لږ تر لږه 240 تنه ژغورل شوي دي د افسر علي په وینا اور لومړی ځل د شاپنګ مال په شپږم پوړ کې ولګېد بیا پسې خپور شو خبرونه مو واوریدل اوس هم ورزو د مطالب و معرفیته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو شکایت کوي دا هم درته خبرو چې یو شمیر افغان نجونې چې د ماسترۍ له دورې فارغ شوي وایي د فراغت جشن ورته نه ونیول شوی
کله چې انسان یو تحصیلي دوره پای ته رسوي دا هیله ورمان وي چې د فراغت توره چپنه د پرځان یو کورنۍ پرې وویاړي خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله ورمان زموږ په زړه کې هیله ورمان پاتې شو
له پاکستانه ګڼې راکړه شوې کورنۍ وایي د اوسېدو لپاره ځای نه لري چې ګڼ ښځې او ماشومان له ستونزو سره مخ دي
پېښور نه راغلی یو دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو سر په نام نشته دی ماشومان دي له هغې ځینه هم راوشړل شلو چې دلته هم داسې یو نو موږ به څه کوو
په کونړ کې د 400,000 تر 500 کلونو کم عمره ماشومانو د پولیو واکسین پیل شوی دی د قوم مشران وایي چې خلک باید خپل ماشومان واکسین کړي
ټول ولسونه قومونه او علاقه د دې ملاتړ وکي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کی چې د واکسینو نه به برخې پاتې نشي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده ل دې ورځ سره سم یو شمیر مترزو خزو په یو سرپوخلي ځای کې د طالبان حکومت لخوا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په غبرګون اعتراض کړی دی د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپل ټولنیزو شبکو د دغو اعتراضونو ویډیوګانې خپرې کړې دي او ویلي دي چې د طالبانو د محدودوونکو اقداماتو په وړاندې به خپل غږ پورته کوي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیل سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدې په هدف خپل نظرونه شریک کړي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
زنان افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمی کشند.
دا نومبر د 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سرپوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د لیندۍ په څلورمه نیټه د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15 په داسې حال کې را رسېږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټوکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
خوشنا درته
د طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان میرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموز وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشومو نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی بیلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه باید چوپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړي چې په کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 15 په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کیږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوې. همداشان دوی په ډیرو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اته بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ماستری د دورې یو شمېر هغه نجونې محصلانې چې وروستي سمسترونه یې پای ته رسېدلي وایي د فراغت غونډو د جوړېدو په هیله وي خو د طالبانو د بندیزونو له امله دا هیله پوره نشوه. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د نجونو په مخ د پوهنتونو د دروازو تړل کېدو سره سم تر اوسه د نجونو هیڅ فراغت غونډه نه ده جوړه شوې او دوی نشي کولی خپله دا خوښي په یوازې ځان ولمانځي. جزئیات د ابي دي سپوږمۍ په ریپورټ کې.
پورسته له هغه چې د تیر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو حکومت د نجونو محصلانو په مخه د پونتون دروازې وتړلې. ځینې داسې محصلان چې د ماسترۍ د زده کړو وروستی سمستر یې تیزس لیکلو ته ځانګړی شوی وو او سږ کال بشپړ شو، وایي ناهیلي دي چې د ماسترۍ د زده کړو د بشپړېدو خوښي نشي لمانځلی. نازیا کاکړ چې د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د مالدارۍ څانګه کې یې سږ کال د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې، وایي د ماسترۍ د زده کړو ارمان یې پوره شو خو د دې خوښۍ د لمانځلو ارمان یې چې په بې صبرۍ ورته په تمه وه پوره نه شو. هغې ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه امسال توانستم دورې
له نیکه مرغه سږ کال وتوانېدم چې د ماسترۍ دوره بشپړه کړم، خو بدبختانه زما لوی ارمان همداسې ارمان پاتې شو. څرنګه چې هر محصل دې ته په بې صبرۍ په تمه وي چې د فراغت توره چپه دوا غوندي او خپله فراغت غونډه کې ګډون وکړي. د فراغت غونډه یوه داسې ورځ وي چې استادان پر خپلو محصلانو او مور پلار پر خپلو اولادونو ویاړي، خو متاسفانه له همدې نیکه مرغۍ له همدې ورځې موږ بې برخې یو.
نوموړی د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسترۍ زده کړو محصله ولوله چې دا هم سږ کال فارغه شوې ورته خبره کوي او وایي د فراغت غونډې ارمان یې لا هم په زړه پاتې دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه سږ کال ماسترۍ دورې فارغه شوم، خو د فراغت غونډې او د فراغت جشن په زړه کې ارمان پاتې شو. لامل همدا دی چې لیوې خوا پوهنتونونه بندي له بلې خوا بندیزونه او نجونې هم سره راټولنې یاستو چې وکولای شو ځان ته د فراغت جشن ونیسو. کله چې انسان یوه تحصیلي دوره پای ته رسوي، دا هیله او ارمان وي چې د فراغت توره چپنه د پر ځان یو کورنۍ پرې وویاړي. خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله او ارمان زموږ په زړه کې هیله او ارمان پاتې شوه. موږ یوه سخته دوره تیره کړه، ماسترۍ دوره مو خلاصه کړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسترۍ دورې محصل سمیع الله شاهد وایي دوی سره درې سمستر نجونې ټولګیوالې وې، خو اوس ترې هغوی جلا دي او فراغت غونډه کې ورسره برخه نشي اخیستلی.
درسونو د پای ته رسېدو په پار یو فراغت غونډه جوړه کړو او دا خوښي ولمانځو. نو موږ سره په دغه دوه کلن مزل کې نه یوازې ورونه بلکې خوندو هم شتون درلود چې په ورستی سیمستر کې له موږ څخه خویندې جلا شوې. کاش چې دغه خوښي مو له خپلو خویندو سره یو ځای لمانځلې وای، زموږ دغه خوښي به یو په دوه شوې وه.
دا چې طالبان به کله د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې پرانیزي او آیا دوی ته د فراغت غونډو د جوړېدو اجازه ورکوي کنه، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم کله چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کېدو دستور ورکړ، ورسره سم یې د نجونو او هلکانو د فراغت جشنونو د جلا کېدو خبر هم ورکړی و. د ماسترۍ دورې د نجونې چې سږ کال فارغې شوي، داسې مهال د فراغت غونډو د خوښیو د نه لمانځلو خبره کوي چې د طالبانو حکومت لا هم د نجونو پر مخه د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیر 2022 کال د دسمبر میاشت کې د نجونو محصلانو په مخه په ټول هیواد کې پوهنتونونو دروازې وتړلې. سره له دې چې د طالبانو دا پریکړه کور دننه او نړیواله کچه وغندل شوه او له دوی بیا بیا غوښتنه وشوه چې نجونو ته د تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا هم دا پریکړه نه ده بدله کړې.
ځنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
له پاکستانه یو شمیر راکړه شوی افغان کورنۍ وایي چې سرپناه لپاره کوم ځای نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. اخو د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجانس د طالبانو د حکومت د کډوالو او برتستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان اقانی له قوله راستنیدونکو کډوالو لپاره د خارګوټي د جوړولو خبره کړې. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي، او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي تر څنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستانه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی و، دلته مشکلات ډېر دي، موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو، سرپناه هم نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي، له هغې ځینه هم راوشړل شلو چې دلته هم داسې یو نو موږ بس کوو.
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه راکډوال شوی یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره، او پراته یو دلته د کورونو کرایه نه هم ډیر زیات اوچتی، او وسم نه کیږي نو دولت نه زموږ دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې دوی د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډیر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي، خو څرګنده کړي نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دی وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیونو څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زره افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمیر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د نومبر 15 د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځې په مناسبت یو شمیر هغه ښځې چې له پاکستانه تازه راکړې شوي دي وایي چې هلته د پاکستاني پولیسو لخوا ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی دی. دغه میرمنې چې ډیری د کور سرپرستي په غاړه لري وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې شول او افغانستان ته په راستنېدو د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
فوزیه او ګلبادامه د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لاري له پاکستان څخه هیواد ته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونې کیسې کوي او وایي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او ښځې وهلې ټکولې دي. دغه راستنې سوي میرمنې وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې سوي او تش لاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لاغه دی ماجر د سپاته سو دا د ماجر کور د سپاسه بیا به ورسوله ولې نه وزي نن لا خبر در کوم سبا شی لا ولا کرا سوي سي بستري به نه مې کولې پیسې نه مې کوي پسونه دا غره کوم شی لا ول ولا کوي د ظلمونه کول کاپیرز مشتره نه دی کړی. امریکا امریکا چروا ورته د زنانو مخه کتی نه 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 په زنانو کې دی ویدلی و تا چول پایوانانو کې ویدلی
نه پر خود له خوای نه رسر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځ ول د اغوستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخست فاران تمام روز روزانه کوله ما هم به قرار دی ورځ به ټول راکی ول ویدو لکه امریکا دی لا بلا په وګرځي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګونه افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریښدو ته اړ دي او د خوړو په شمول د تګ اسانتیاوي نه لري. 55 کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له 2 کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواده د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه، خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نوو چې مجبورې یم لاړ چې واک ولر روټي مونږ پیدا کول دا کوچنیان مې کوچنیان و لاړ د بل بزګرۍ کې بزګرۍ مو کول فروش کاله چې څه نو کوي کور مو سایم زره برابر کې هغه وبوي وره خو په تاسو شاید خبر شي پاکستان وبوي وره ی دا د یو نیم کال انجلی مې ودا پک شته ولر و لښ ملانه کې پیدا نه غشن چې دا کړه بارې یو بل فخاس کړه مو څه دا غواړي چې مو شته یو ځای برابر کې مو نه برابر کې روډي برابر کې.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د شجو د حقونو فعال ورجمه توخه د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو سره دا ډول چلند د تاپتیرخوالي ډک بولی. د میرمن توخه په وینا په زور د افغان کډوالو ایستل و هل ټکول او د غوی دانوالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامی هیواد دی، په ډیر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په حق له د ماجرینو د حقوقو په حق له د خپل هیواد څخه دفاع کوي، یا دوی خپل تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان ماجرینو سره تر سره کوي دا د بشر د قوانینو نړیوال قوانین خاصتا او همدارنګه د ماجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
له پاکستانه د ناقانون افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسید. له هغه وروسته له 400,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړۍ درونو کې 22,000 کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 102,000 کسان کېږي د سپین بولدک لارې هیواد ته راستانه سوي دي. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده، راغلي کډوال د خوړو سرپناه او د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د برختمو بیا هم خره غلاستویم. محمد الله مسعود په پکتیا کې دنجونو په خوانځي کې خون کېده. د زده کړو سره دنجونو د لیوالتیا د دوی د ورتیا او راتلونکو یلو پاړه جالبي خبرې لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د حقوق پو لیکوال شاعر انزورګر خون کې محمد الله مسعود دی. درویشت کلن محمد الله مسعود د پکتیا ولایت په میرزکی ولسوالۍ کې د نجونو په یو خونځي کې د دریم ټولګي خون کېده. د ده د زده کړې طریقه سبل ډول ده چې وخت په وخت په خپل فیسبوک پاڼه هم په دې اړه لیکلي. دی وایي د افغانستان درسي نصاب تدریسوي خو په داسې ډول چې زده کوونکو ته درسونه ستړي کوونکي ونه وسي او په زړه پورې وي. دا چې انزورګر دی وایي په تخته د غنجونو زده کوونکو ته انزورونه کاږي او هغوی پې غږوي او یا هم په کتاب کې د درس د تصویر په اړه دوی پوښتي.
یو ورځ د نظافت درس بیا څو شاګردانو ته مې وښه د انځور مې چورته وښودو، دوی کې غلطیان هم پیدا کړې. یو شاګرد مې وویل چې دا دغه ماشوم چې د غاکونه مینځي هغه عینې ته دغه اوبه یې ولې خلاصې پرېږدي، دا خو بیا خلاصېږي، دا خو بیا ښه کار نه ده. او بلې بیا وویل چې دا صابونې ول دومه نږدې ښه ده، دا خو بیا څریکې ورورځي که نه دوی په اصطلاح باندې. نو زه ډېر خوشحاله شوم که نه دوی هغه تخیل د فکر هغه اوس دومره ښه شوی ده که نه چې کله یو انځور ورته کېږدي مخې ته یو انځور ورته وښي دوی ډېر ښه کیسه ورته جوړوی شي او خپل منفی مثبت لیدلوری ډېر ښه ټاکلی شي.
محمد الله وایي دا کار ځکه کوي چې د ده په خبره په دې سره د نجونو زده کوونکو جرأت زیاتېږي.
او بل د دوی د خبرو د وینا او د جرأت هغه سیستم هم فعال شي که نه. په اول وختونو کې دوی دې سره نه بلد وي، یعنی کله به تختې مخې ته پورته شوي ډېرې خبرې نه شوي کولی. یعنی اوس که زه یو جینۍ پورته کوم دوی حد اقل تقریبا 3 دقیقې 2.5 دقیقې 4-5 دقیقې په یو انځور باندې خبرې کوي شي.
محمد الله مسعود خپلو دغو نجونو زده کوونکو ته له لومړي ټولګي سبق ورکړی وایي چې ښوونځي او درسونو دوی کې د پام وړ بدلون راوستی.
نو انشاءالله که خدای دې وکړي چې دغه د شپږم ټولګي نه پورته که د مکتبونو ته اجازه ورکړي نو دوی زه باوري یم په دوی باندې چې دوی به ډېر سترې انسانانې وي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې انجونې لشپګم ټولګي پورته په خونځي او پانتونونو کې لزده کړو او تحصیل راګرځولي. خود محمد الله مسعود یو زده کوونکی حفیظه هیلمنه ده چې خونځي او پانتون دواړه وایي.
زه غواړم چې په راتلونکي کې انجینر شم، خلکو ته مې خیر ورسیږي. زه غواړم چې افغانستان آباد کړو، موږ غواړو چې خپل هیواد ودان کړو. زه په راتلونکي کې موږ غواړو چې د علم ته نور هغه ورکړو، ودان وکړو. زه غواړم چې دروسم پورې سیم پایم. زه غواړم چې پوهنتون ته پرېږه شم.
د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې نجونې په ښوونځیو کې له منځنیو زده کړو په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولي دي، دوی په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. خوتل ادا کړی چې دوی ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړي. نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی په افغانستان کې د پام وړ زیات شوی دی.
د کونړ په ګډون په څلورو ختیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به تر لس کلنې پورې په سلګونو زره ماشومان واکسین کړی شي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په روان زیږدیز کال کې پر ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوي او د اسعدآباد او جلال آباد په ککړو اوبو کې هم د پولیو وایرس موجود دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین وایي نن شنبه په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې پکې به لس کلنې پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړي شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسؤول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به و ورځې دوام وکړي او د 1500 ډلو په وسیله به د کونړ ټول ساحو کې ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په 1200 جمع مرکز کې به سرلور لکه ماشومان زمونږ مدیر هدف وي. په دې کې به د لس کلنۍ پورې چې دی واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 1500 ټیمونه 1400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کړي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پروتو سیمو ته نشوتللی او لامل به په زرګونه کوچنین له واکسینو به برخې پاتې کیدل. خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنۍ او لغټانو غوښتل چې د فلج له بیلاج ناروغۍ څخه د خپل ماشومان او ټولنې د ژغورلو لپاره ماشومان ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمانو او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بې علاج ناروغي ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني دنده ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبد الله او قومي مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لکه نشته. د اسلام د نگان دا منوي او مانعات وینو زمونږ استاد او مسولین چې زمونږ استاد او سر کې دي د هغه به دې مخنیوي او دغه کړو
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کړي چې د واکسینونه به برخې پاتې نشي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوي. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسدآباد په ککړو اوبو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ نه کوي، د ملت سره ظلم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د شپې نه هنی می دی ورزول لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي له ښځو سره خشونت له بشري حقونو څخه ناوړه او وحشتناکه سرغړونه ده. هغه دا خبره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. په افغانستان کې بیا په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر ضد د خشونت د پام وړ زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. یو شمیر موتریزو ښځو نن په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې د ښځو د په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیوالې ورځې په مناسبت په یو سرپوښلي ځای کې اعتراض کړی دی. دوی وایي چې په دوو کلو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې طالبانو د حکومت لخوا د پام وړ زور زیاتی شوی دی. طالبانو بیا ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي. د تخار په مرکز طالقان کې نن یوې چاودنې دوه ملکیان ټپیان کړي دي او د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله 11 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي دندې چې په یوه دولتي اداره کې په کار بوخت و لري شو غنو اقتصادي ستونزو دي تاړه کړ چې په نورو ځایونو کې ځانته دنده ولټوي خو ارجل باید دې هڅې ناکام شوي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې آیا خځې نور خځو ته د کار زمينه برابرولی شي؟
هر منطقي تمغزو وای چې تاسو کوم کارمن ته ضرورت لري هغه مونږ ته وایي چې هو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا اشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي کې خزینه طبیعي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونې لس دکړو او میرمنې له کار څخه منع کړی دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې خزې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانی دي. سجیه داسې ښځه ده چې په خبره د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړې دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دنده درلودله، مناسب معاش یې اخیسته خو له هغې دندې لرې شوه. له هغه وروسته یې ډېرې دروازې په کار پسې وټکولې خو دنده یې نه شوای پیدا کولی. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او ښځو ته د کار پیدا کولو په برخه کې بازار موندنه کوي د وظیفې خاونده شوي.
به هر جای
میرفتیم
یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت
نداریم. هر ځای ته چې تلم ویل یې چې مونږ کارکونکي ته اړتیا نه لرو، بیا مې اعلان ولید چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیرانوم چې د کورنۍ لګښت په څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کار لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولای شم.
منیجه قریشی له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې په خپله په دې نه توانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. دا وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې ګاللي، د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه در کولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگه هر جا که اعلانات می بود و می رفتم درش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده، بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دای ځان ته خپل دفتر لرو، رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو، ګڼې میرمنې بې دندې شوې، دوی اقتصادي ستونزې لري. له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کارموندنه وکړو. زه ډېر خوشحاله یم چې خپلو میرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجی په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړې، له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بستونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی.
یو 15 ښځې ته ما خپله بستونه د معلمي کې، قابلګي کې، صفاکاري کې، ریسپشن کې مې په کارونه ورته پیدا کړي. کار لرم د دفتر. مونږ هغوی سره قرارداد کوو چې څه وخت د هغوی بستونه خالي کېږي بیا مونږ هغوی اواز راکوي. مونږ اواز راکوي بیا مونږ هغوی ته بیرته بل نفر لیږو. ښځې نام خدای ډېر ښه کې، ډېر فعالیت کوي، داسې دایمي کار کوي، خپل کار ښه مخته وړي. داسې هلکانو ته مې پیدا کړي، خو
مریم بیا په دې دفتر کې یو بل میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پایل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
هری بستی دل کا صفا کار دا آشپز دا معلم دا مدیر دا معنی په هر منطقی ته موږ زو وای چې تاسو کوم کارمن ته ضرورت لري هغه موږ ته وای چې وو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم یا موږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
څومره په دې کار کې راحته یا آرامه یا داسې ښځو ته کار کوي خوشحاله یې؟
دا خو ما ته یو ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې، داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم. نو دا ما ته یو ډېر غټ افتخار ده او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم په دنه هم نور پیشرفت وکړم.
تر اوسه دې څومره میرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کړم، لکه 3000 کسان موږ هغې دفتر کې ډېر زیات زوړ دی. اوس خو ما نوی دفتر شروع کړی دی، ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په بخو راغلی، او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ما ته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي په تېره میرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسو د خپل فیس په نوم ورنه اخلی؟
منګا ټول فیس نه اخلو. مثلا د اول میاشتې کله چې دوی منګا فیس اخلو، بیش فیس د اول میاشتې نه یو اخلو، نور هیڅ نور خپل معاش دی نور نه اخلو. هغه د ډیره پاره چې منګا خپل کارمندان لرو، کنه هغه کارمندان زی صاحب صاحب ګرځي یوه منګا معاش پوري، منګا مجبور سي دغه فیس دی هم ورکو.
څومره یو میرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکي، درسي ثبت نام وکي، څه قناعت غي تا ورکوي چې هغه په تاسو باندې باور وکي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوي؟
د موږ خو پیګو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته دا خبرې کوي، خو عمل پې نه کوي. موږ جواز لرو، اولین خبره دا ده چې موږ جواز لرو له خپله هغه نه. نو دویم دا چې موږ مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید پرې اعتماد وکړي. موږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چیرته لیږو. اول مرجع سره همانګي کوو، خپل مخ کې لیږو، بیا ورته کوو. هلته مونږ شو درې چانس ورته ورکوو چې په درې چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانس درته وایه؟
مثلا اوس موږ دا نفر ولېږو، یو کارته ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه نغله، یا معاش سره جوړ نه نغله، یا کوم بل مشکل و همدارۍ خپل شاګرد خوښ نه کړي. دا نفر هم چې موږ لېږلی خوښ نه شو، بیا دا موږ بل بستي لېږو. که بل بستي خوښ نه شو، بل بستي لېږو. درې چانس لري، په درې چانس کې بیا ما یو دفعه پیسې پیسکه اخلو، درې دفعې نه.
مثلا همدغه 10% تاسو ویلې 10% 100 روپۍ کېږي.
مثلا د 1000 روپۍ نه 3000 مرجي ته چې منفي کړي، بیا مرجي موږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نشه چې دې پیسې وخت داسې یو شي کله چې ما شو خپل زکات یو سره کله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکله مخکنه پیسې راشي خو ته په ځانه کې یو میاشت یو څو تنخوا واخیسته تنخوا نه دي چې سره پیسې اخلو
د سرتو ایت تر اوسه پورې میرمنې چې درځي څومره له تاسو ناراضي دي خوشاله دي چې غوته تاسو کار پیدا کړی
ولا یو نوی شي سره زما په نظر راضي دي موږ خپل دفتر کې انجینر لرو چې موږ سره کار کوي موږ ناراضي دي خزه چې راضي دي ته غوي موږ نسب صد راضي دي ځکه موږ ورته کار پیدا کوو او مثلا انسان د کار ورته پیدا نشي موږ ډیر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته خزه یو ښه وظیفه پیدا کړو
په شرایطو کې چې په افغانستان کې میرمنو ته کار نشته دنده نشته کنه دا څومره یو ښه موقع ده څومره یو ښه چانس ده چې دغه دفترونه زیات شي میرمنو ته کار وکړي غوته کار پیدا کړي څومره به دا ښه وي
بس نو دا ډیر یو ښه پروسه ده چې موږ مخکې وړي زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایط کې کولی شم خپل سره همکاري وکړم نو دا ډیره ښه پروسه ده
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده څومره تشویقي دي کار ته ځکه شرایط سخت دي هر څوک خپلې میرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړ شي بازاریابي وکړه شاید په اسانه اجازه ورنه کړي تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته زه په تنها ځان دلته رسیدلم زه ما خپل پلار مور د خوښنه کولی شي زه داسې یو ځای ولرم داسې یو دفتر ولرم داسې یو کار وکړم ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم
څنګه دې مبارزه وکړه څنګه دې قناعت ورکړه
هغوی زما کار ولید اول مخالفه ولید نه غوښتل چې دا کار وکړم کله چې زما کوشش ولیدل تلاش ولیدل پوه شول چې واقعا زه کولی شم او همدا اوس زه خپل ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه همدا اوس ما د دفتر جوړ کړی قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم زما کارمندان ما نه معاش غواړي خو زه بیا هم وایم خیر باید خلکو ته سره مرسته وکړو وطن ته خدمت وکړو خو زه ته کار پیدا کړو
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع خپل دفتر دې شروع کړ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده په نیم کې پاتې لږ زه ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو
خپله چې ساحو ته ځي کار خلکو ته پیدا کوي مثلا شفخانو ته ورځي نورو ځای ته چې کار ضرورتي ورځي آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي چې چېرته ځي څه کوي
زموږ سره کارتون د دې موږ مرجه زما کارمندان وزي بیرون دوی مرجه ګرځي کی کارتونه ورکوي دفتر نیم کړی د نیم دی انجینو دا او نیم د هلکانو ده د څه ذکر ناس جدا دي یو ځای نه دي
یعنی تر اوسه څه نه دي درته ویلي
نه تر اوسه څه نه دي ویلي
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه داسې میرمنې چې فعالیت کوي غواړي نورو ته کار وکړي ما ساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي د داسې میرمنو څومره ملاتړ وکړي
زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي موږ حمایت کړي موږ سپورت کړي ګوره په دې سخت شرایط کې چې موږ په تنا ځان کولای شو دومره مخکې لاشو نو که غواړي موږ سره مرسته وکړي موږ دنه هم کولای شو مثلا د یو په ځای کولای شو درې دفتر جوړ کړو درې په ځای څلور دفتر که غواړي موږ حمایت کړو موږ ډېر زیات کولای شو چې مخکې لاشو او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي موږ حمایت کړي سپورت هم کړي دا ډېر ماته یو لوی خبره ده
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د غوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخستل شول دا دوی ته لوی روحي ضربه ده خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثبته کړې چې دوی ماته نه مني په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي له نوموړې سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سختو شرایطو نه ووځي خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی ډېر سخت دی ځکه چې دلته د مثلا د یوې کورنۍ د روزي بندېدل دي چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریات پوره کولی شي او هغه اوس بېکاره ده یوه میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي او هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړه خو انشاءالله چې دا حالت به مې ورسېږي دون کوي انشاءالله چې بخیر تیر شي که څه هم ته هر وخت ډیر سخت دی نو انشاءالله چې بخیر به تیر شي او افغان میرمن ډیر قهرمان دي انشاءالله چې د دوه حالت نه ووزي همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی هغه ته هر څه نه ډیره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پیښ شوی هغه د ښځو لپاره پیښ شوی دی ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي تل په ښځو باندې ظلم دی وسانه یو لا
شرایط ډیر خراب دی او خصوصا د خزو د پاره او خزو د پاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته دی غاړي او د خو د پاره چې هغه کوم کار او د پایلر لغای دی لاس ورکړی دی. نو په اوسنی حالت کې د خزو کار کول ډیر مشکل دی، ډیر زیات مشکل دی، ځکه چې هغه ته یو فامیلونه ورته غاړي دی او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډیره یوه ښه خبره وي.
که دارت وایي چې چم ګاونډ کې میرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تیروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه وګورو بعضې میرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي چې هغوی خصوصا هم ډېرو خلکو د یعنې دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې افشا وي که ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې د هغوی هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې هلې ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنی خبر خو د موږ چې یعنې هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو دپاره پاڅون وکړه او پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دی وکړه، خیر صبر به وکړه، حوصله دې وکړه، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړه، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مسایله چې دی په خپله کار وکړه، خو بیا د انسانو ته یو امید پیدا کړه، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې حالات سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا میرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانې، ښوونځي، ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټره په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تا غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که درته وایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دي درلود د راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډیره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم یعنې زه تروسه پورې هېڅ دا یعنې ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنویم چې زه خو به خوب نه وینم چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوي وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بلې، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنې نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپل د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لرې که وضعیت همداسې دوام وکړه؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنې که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړه، هغه هم څه و نه څه، خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورني ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه.
بله، هغه میرمنې چې په خپل پښو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې له هغې ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلي دي. هغه میرمنې چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي، یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناسته ده ډېر توپیر کوي، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي، افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي. خو بیا نرته یم کوم میړه چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دا یې ورته راوړي لري په هغه بل نشي کړای.
څومره ښه ده چې یو میرمن خود کفایي تاسو کورنۍ ژوند ته اشاره وکړه، چې کله یو میرمن خپل ګټه واټه ولري نو هغه خود کفا خو وي چې وي، له بلې خوانه هغه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی شي، دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلی دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي. هېڅ وخت موږ دا خبر نه ده اورېدلی دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي دغه ډېر یعنې سخت دردونکی حالت دی او دا چې افغانستان په دو حالت کې ټولو پرېښی او یعنې ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلان کې دی کې څومره دا تازه وی بشاش وی او د سیاو رقم په ځان ویړي.
بالکل فوغه باندې اته ځان خوسته چې خپل خوان یې بیا بیرته کوي یاري خپل اولادونه یې په ویاري چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما ته کولای شي د ما روزي په خپل مثلا دا روزي رسان خو خدای دې حکومت کار او زحمت را هیڅ ایستلای شي او دا په خپل هم دا وی چې خدای نه خواسته کوم ورځ په کورانی مشکل کې کورانی ژوند کې یو مشکل پیښ شي نو خای دې کوم خوان به کار شي د دې ما وظیفه شته که زه به کار شم د دې خو به دې پښته او د دوړ پاډا ژوند مثلا کولای شي واینده ولې روزو خان آینده.
بله سره لدې چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پویږي او دا ثابته شوی ده کله چې میرمن کار ولري داند ولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولو انترسيږي. بیا ولې په افغانستان کې خځې ځپل کیږي دوی کار ته نه پریښودل کیږي زده کړې ته نه پریښودل کیږي لکه دا اوسنۍ نظام چې دی تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهېږي ځکه دی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لیارې نه وي خبره نو په دوی خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي همیشه مغه خپل د تور ژوند مغه کوم پخواني وختونه چې دی تیر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه یو ډاډ ولرو اغه کسان چې کار نه لري دنده نه لري هغه ته به ډاډ سوي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي ترڅو چې وضعیت سمېږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي هم به مصروف وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان مېرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان مېرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتونکې دي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مونږ خلاصېږي هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې په شپه پسې حتمن رڼا شته د ورځ شته ده چې ورځ شي نو د دې نه هیله کوم چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوو هغو ته خاتمه نګ دی او هیڅ وخت نه هیله نشي تل په پورا انرژي باندې کوشش وکړه چې خپل هدفو ته ځان ورسوي ځکه چې کلیر یعنی اواره وی هر څوک بتلای شي که از کټو ته په غو باندې بتلان.
بله یعنی په اوس وخت کې چې افغان میرمنې ځان ته د کار زمينه برابروي د تاسو په وینا دوی ته د اتلان مقام ورکولای شو؟
او بالکل ځکه چې وسانی حالت ډیر سخت دی ځکه چې یعنی د هیڅ شي زمينه و دي مثلا خصوصا په دې سپک نظر کتل کېږي د هڅو لپاره وظیفه نشته اجازه نشته ته د کور یا ستل اجازه نشته نو که په دوه حالاتو کې د کوم څه چې وغوړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه وو ځان ته وظیفه او ماش برابر کړو دوی ته په واقع هم چې د تلانو مقام ورکول شي ځکه دا به ډیر سخت حالات وي چې هیڅ کوم هیواد خزي داسې نشوي کړلای هم نشي کړای کړی هیواد حالات
دا سیشی دیمو پرګم ته هیڅ خدمت مقاومت ما ونه کوله که کوم چې د افغان خځې کو. ډیره زیاته
مننه
تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ. مننه تاسو نام خبرت. قدرمنو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون دی حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
دپل نکاو دبا با پر کلی دے ہتیرا کی دے خلوان پرات دے سوکے پرون سوکے بابا وشتلی دوان دا سوکے چھ گولے اور رے
ناشتے جنازے را پاتے دمر کی چھو کلے کو رکھستے خوشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور رکھستے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت دقل بابا پور میں نسر و رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پاگیس کے وینی کرم او ما شم خوبنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے چھے بیادا سوزے دلے دستے دپے غلو چھنو تر گولو نیراؤڑے دغم لسان دوستڑی سوی کچھے بیادا لونو تر گولو نیراؤڑے بلا جی واقلم میرا نئے جوانا چل داد پونیانو جالے بلا کی واقل میرا نیا جوانا پردم اور چل داد پونیانو جالے دستا دبلارستا دیتا بر خاتلان داد رہ دنو لٹوارانو تولے ساد سادے دلی مانو درنا پتا باب یو بانجے نسری جے داد پردیو پرکا سولو سوی ساپس پیچلو وینو نمڑی جی پریزد چیس رکی دا قدرت لی ونیان پبی گنا وینو خیرن لا سونا پریزد چیس رکی دا قدرت لی ونیان بے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولی مور وقت لالا چار جسم نازک گنا دل مور چلا گولی مور وقت لالا چار جسم نازک گنا سن دس سو کچھ گولی
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادی رادیو
کولای شئ د خپل خوښي سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00 420 212 240